السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د تلیا میزان 19 او د اکتوبر 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالبانو پرون چهار شنبه 9 تنه د دو میرمنو په ګډون د مختلفو جرمونو په تور په درو وهل. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویل چې 15 تنه د کندهار په لوبغالي کې د عامو خلکو مخې ته په درو وهل شوي. د طالبانو سترې محکمې ویلي دي چې دغه 15 تنه هر یو د دوی پټکو د زنا، لواطت او غلا په جرم 9 درې وهل شوی او له 2 تر 3 کلونو په بند محکوم شوي دي. بل لور ته پرون دوه نارینه او دوه ښځې په تخار او سمنګان ولایتونو کې له ورته سزاو سره مخامخ شوې. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیو، په سلګونو نارینه او ښځو ته یې په عام محضر کې دا ډول سزاوې ورکړې دي چې ملګرو ملتونو له دوی څخه په کلکه غوښتي دي چې له دا ډول سزاګانو لاس واخلي، ځکه چې ملګري ملتونه دا د بشري قوانینو او اصولو خلاف عمل بولي. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د ویرې له امله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې شوې دي. رویټرز آژانس د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند د ویان امام الدین احمدي خبرې راخیستې دي چې وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې په 24 ساعتونو کې شاوخوا 350 الوتنې د افغانستان له فضا تیریږي او کال مخکې په دې ورځو کې شاوخوا 100 ترانزیت الوتنې د افغانستان پر فضا تیریدي. فلایټ رایډر څلرویشت سویډنۍ موسسې بیا د الوتنو شمیر تر دې کم یاد کړی دی. دې موسسې پرون وویل چې د اکتوبر په 2 چې ایران د اسرائیل په لور توغندي وویشتل، دا شمیرې 168 ته زیاته شوې وې او بیا د اکتوبر تر 6 دا شمیرې 222 ته ورسېدې. کله چې د یوه هیواد له فضا د یوه هوایي چلند یوه الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خیبر دره کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړو سره تاوتریخوالي ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دغه کمیسیون پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ولیکل چې د هغو مظاهره چانو پر ضد چې وسلې نه لري له زوره کار اخیستل قانوني عمل نه دی. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د روغتیايي چارو رئیس شهزاد اکبر د ازادي راډیو مشال څنګ ته د چهارشنبه په ورځ وویل چې روغتون ته د خیبر درې له ریګیلل مې 15 کسان ورلیږدول شوي دي چې 3 تنه یې مړه شوي او 12 نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې روانه اونۍ د پاکستان مرکزي حکومت غیر قانوني اعلان کړ، د جمعې په ورځ په ریګیلل سیمه کې غواړي چې د پښتنو لویه جرګه جوړه کړي. اوکراین وایي چې پوځیانو یې د روسیې په جنوب کې د کراسنودار په سیمه کې د سلګونو بې پیلوټه الوتکو زیرمه له منځه وړې ده. د اوکراین لوی درستیز پرون په ټلګرام کې وویل اوکراینی ځواکونو اوکتای بریسکي سیمې ته څیرمه د شاهد په نوم د ډرون د ذخیره کولو پر اډه برید کړی چې هلته شاوخوا 400 بې پیلوټه الوتکې ساتل شوې وې. د اوکراین د لوی درستیز په بیان کې ویل شوي چې دا حمله د سمندري او امنیتي خدماتو د ځواکونو له لوري په ګډه د کراسندار ښار په شمال کې د اوکتیا بریسکي ښارګوټي ته نږدې ترسره شوې. په روسي رسنیو کې د دې حملې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. او د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د بنگلاديش او ویسټ انډیز د ملي لوبډلو مسابقه ده. په دې نړیوال جام کې پرون هند، سریلانکا او جنوبي افریقا سکاتلند ته ماته ورکړه. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې لس لوبډلو برخه اخیستې ده چې د اکتوبر په 3 په متحده عربي اماراتو کې پیل شو. پایلوبه به د همدې میاشتې په 6 د اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره شي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د بشري حقوقو شورا ته یو پریکړه لیک وړاندې کړی. څه پکې راغلی؟
پریکړه لیک کې تاکید شوی دی چې د افغانستان موضوع د بشري حقوقو د شورا د 2015 کال د غونډو د اجنډا په سر کې وي.
پښتون ژغورنې غورځنګ سبانۍ جرګې ته تابعیا نیسي. پرون د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې پر دغه غورځنګ د شویو ډزو د څېړنو او له دوی سره د یو موټی کېدو غوښتنه وشوه.
دا جرګه فورم نه ولې نه پرېښودلی کېږي؟ دا فورم نه جرګه چې کېدو والا ده. زستاسو ټول نه دا اپیل کوم چې په دغه جرګه کې موږ تاسو ټول شرکت کول پکار دي.
د امریکا ولسمشر اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې کړي او د ایران برید ته د ځواب ورکونې پر لارو چارو غږېدلي. او د غلام خان بندر کې افغان سوداګر وایي پاکستان ته د لاریو رسېدل ډېر ستونزمن شوي.
زما یا موټر تقریبا دریش پیدل ته پاډه کې ولاړ وو او دوه ورځې په قطار کې ولاړ وو. کله سما مال پېښور ته ورسېد، مال خاص لاړ دي کښتون پیسې پران کړې.
نو راپور نه هم لرو. هیله دا د دغه خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراق لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ورځ ناوخته یو پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. ښاغلی بینټ هغه څوک دی چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولی دی، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په تړاو د دې پریکړه لیک تصویب کړ او په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو یو لړ غوښتنې شوې. تفصیل به له احمد شیبر واورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وړاندې شوې پریکړه لیک کې چې د دې شورا تر څلوېشتو ډېرو غړیو تصویب کړ، د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره شوې ده. دغه پریکړه لیک همدارس په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو څخه د سرغړونو د حساب غوښتنه کړې او په دې برخه کې پر معافیت خفګان څرګند کړی دی. په دې پریکړه لیک کې دا مسله هم مطرح شوې ده چې په افغانستان کې چې له نړیوالو بشري حقوقو کومې سرغړونې کیږي، د هغوی د مخنیوي لپاره مناسب ځواب نه ورکول کیږي، خو له نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې هر اړخیزي او څو اړخیزي کړنلارې جوړې کړي او سرغړونکي د عدالت میسر راکشي. په پریکړه لیک کې د اعدامونو په ګډون د طالبانو لخوا د جسمي مجازاتو په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې او ټینګار شوې چې د سنگسار کولو یا د دیوال لاندې د خلکو شخولو په څیر مجازات غیر انساني دي. طالبان بیا وایي چې دوی دا سزاوي د شریع احکامو له مخې تطبیقوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي اساس ولی سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې پریکړه لیک په اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې په ایکس پاڼه کې خپور کړی دی ویلي دي چې اروپایي ټولنې او 43 نورو هیوادونو دا پریکړه لیک تایید کړی او دا مهم ګام دی چې دا تصویب شو.
دقیقانه هم تاکید شوه چې موضوع افغانستان در محراق توجه
دی. وی په پریکړه لیک کې تاکید شوی دی چې د افغانستان موضوع د بشري حقوقو د شورا د 2015 کال د غونډو د اجنډا په سر کې وي چې د فبروري او مارچ، جون، جولای او همدارس د راتلونکو کال د اکتوبر، سپتمبر د میاشتو په غونډو کې وي. مشیلمن یو چې د پریکړه لیک د حساب ورکونې او شفافیت په برخو کې شاو مثبت ګام وي او همدارس د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغانستان د ښځو او جنو د حقوقو ملاتړ وکړي. شغلی اندیشه زیاته کړه چې دې پریکړه لیک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ماموریت تقویه کړ. طالبانو افغانستان ته د شغلی بنټ پر سفر بندیز لګولی او وایي چې د هغه راپورونه یو اړخیز دي. په خپل بنټ په ایکسپانه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا مننه کړې ده چې د افغانستان په اړه دا پریکړه لیک تصویب کړ.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم ورزو د پښتون ژغورنې غورځنګ د سبانۍ غونډې تابعیاو ته. هلته پښتون ژغورنې غورځنګ تابعیا نیولې چې سبا د قومي لویه جرګه ترسره کړي. که څه هم له پرونه وړمې ورځې راهیسې د دغې جرګې د تخریب لپاره هلته پولیسو خپل هڅې پیل کړي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیګام خصن هم پر خپل وینا کې ټینګار کړی چې دغه جرګه به هرو مرو ترسره کیږي او په وینا یې زور د دوی مخه نشي دب کولای. بلورته پرون ماښام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې په غړو د پولیسو د ډزو په اړه تود بحث وشو. د اپوزیسیون ترڅنګ د حکومتي غړو هم وینا و چې جرګه د امن لپاره په سولې زبانه جوړیږي نو مخه باید ونه نیول شي. اسمبلی د پلټنو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو منظوري هم وکړه. د قانون د صوبایي وزیر په مشرۍ کې دا کمیټې به نن خپل اوله غونډه کوي. د غونډې ته د صوبایي پولیسو مشر او نور چارواکي هم غوښتل شوي ترڅو پر د ډزو سپیناوی وکړي. تفصیل به د مشال راډیو د خبریال غلام غوث په دې راپور کې وو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمرود په ریګیلالم کې د پختون قومي عدالت په نوم د جرګې لپاره پراغلي ګډونوالو د ډزو کولو پر رد عمل کې د حکومت او د حزبي اختلاف غړو په سختو ټکو کې د دې پیښې غندنه وکړه او د اکتوبر په 9 په اسمبلی کې د بحث وروسته د دې پیښې د پلټنو لپاره د یوې ځانګړې کمیټې د جوړولو منظوري ورکړې شوه. د اسمبلی غونډې ته تیر ماښام د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف غړي نیسر باز په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دې په دې پیخه د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري طلب کړي او د هغه نه معلومه کړي چې هغه ته چا دا فرمان جاری کړی وو چې په پرامن خلکو دې ډزې وکړي.
رولینګ ورکړي آی جی خیبر پختونخوا را غوښتلی شي چې دا غره پختونه وکړلی شي د دې هاوس ته بخي چې دا آرډر ستاسو چا جاری کړیو دا جرګه پرم نه ولی نه پریښودل کیږي چې دې سوالات او جوابات د هاوس ته ورتللی شي. دا پرم نه جرګه چې کېدو والا دا زستاسو ټول نه دا پیر کوم چې په دا جرګه کې موږ تاسو ټول شرکت کول پکار دي.
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالغنی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر په جمرود کې کېدونکې جرګه د ټولو پښتنو جرګه ده ځکه چې د دې جرګې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. عبدالغنی پښتنه راپورته کړه چې په هغه خلکو سرنګ د تشدد وشو چې په سیمه کې امن خوشحالي او پرمختګ غواړي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ په فعالانو د ډزو کولو د پیښې په اړه د تفصیلي بحث وروسته صوبایي اسمبلی په متفقه توګه د دغه پیښې د پلټنو لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو تحریک منظور کړو. په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ټول هر څه د وفاقي حکومت په امر شوي دي او یاله کمیټې به اوس د صوبې د امنیتي او انتظامی مشرانو نه د دې ځواب غواړي.
څنګه چې په خیبر کې د نن شوی دي نو ځکه نن اسمبلی کې به دې سوالونه چوت شو انشاءالله موږ جواب ورکو. آی جی به دلته کې راغواړو چیف سیکرټري به راغواړو چې د چا حکم ورکړی چې یاره په پوره من احتجاج کولو باندې خو سپا بندي نشته او کار شو دي چونکې دا جرګه چې ده نو دا جرګه د ټول پښتون قوم وه دا جرګه د هرې پالټۍ وه په دې کې تقریبا زیاتره خلک مطلب دا دی هغوی خپل لغو که دو سوه الیشن کولی د سټیټ خلاف یا سا د هغې نه بعد که اکشن اخیسته کېده.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی به د دې کمیټې مشري کوي او د حکومت او حزبي اختلاف د دواړو خواو غړي به په دې کې شامل وي او نن د اکتوبر په 10 نیټه به د اسمبلی په سیکرټریټ کې د دې کمیټې لومړی اجلاس کیږي او سپیکر د کمیټې لومړی غونډې ته د صوبې د پولیسو د مشر او د صوبې چیف سیکرټري د حاضرېدلو حکم هم ورکړو.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 15 01
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګي اوریدونکو وړاندې درته په دې خبری مجله کې نور په زړه پورې راپورونه هم شته. دا به هم واوري چې د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې کړې دي او دوی پر ایران د اسرائیل د احتمالي ځواب د څرنګوالي په اړه هم خبرې کړې. نورې مسلې هم څېړلې. وروسته راپور راځي. خو اوس ورځو کندهار ته. د کندهار په یو شمېر ولسوالیو له هغې ډلې په تختپل کې د راپورونو له مخې د ملاریا پیښې زیاتې شوې دي. هلته د ځایي روغتیايي چارواکو په وینا له تیرو څو اونیو راهیسې ګڼ شمېر کسان په ملاریا اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو هم په کندهار کې د ملاریا د خپرېدو په اړه څرګندونې کړي چې تفصیل به له عابدې سپوږمۍ نه واورو.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي چې د ملاریا ناروغي د کندهار په تختپل کې لس کلي اغېزمن کړي دي. دغه ادارې د اکتوبر په اتمه پر خپله ایکس پاڼه په بیان کې په یادې ولسوالۍ کې د ملاریا د ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلي چې تر دې دمه د دغې ناروغۍ 3 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو دا شمېر د ډېرېدو په حال کې دی. سیف د چلډرن وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملاریا د معایناتو درملنې او په ټولنه کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره یو ټیم استولای دی. په همدې حال کې د کندهار د تختپل ولسوالۍ د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر قاسم خان ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د ملاریا د ناروغۍ خبرېدل تایید کړل. د کندهار ولایت تختپل ولسوالۍ اوسیدونکی نور الله کاکړ چې میرمن یې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي راډیو ته وویل:
دا زما دا لوکو مور دا اوس کې دا غمر زور ته راغلی و، اخته شوی و. نو شکر الحمدلله سوغون شده چې تلیخ په کور کې نسته. نه نو صرف دا یو د غمایش مثال دی. دا خو خامخاص غوا کندهار کې نور څه پایو دا شم خو زیات تقریبا داسې اوتاد بیا مخکې بستا په جمع رضی اخته و.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غمی ازادي راډیو ته وویل:
په تختپل ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغي ډیر زیاته شوې ده. ډیر خلک پخته دي په ولسوالۍ کې. په ځینو کلیو کې مکمله کورنۍ پخته ده. د ولسوالۍ خلک ډیر غریبان هم دي.
دی وایي که څه هم د عامې روغتیا ریاست متخصصین او روغتیایي ټیم کلیو ته استولی، خو بیا هم لا زیاتې درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران وایي چې ملاریا یو ساري او بې پولې ناروغي ده چې د ملاریا د ښځینه میاشو د چیچلو په وسیله له ناروغ انسان نه روغ ته انتقالیږي.
ملاریا د مریضۍ د اخته کېدلو لازم هدایت چې نوسو څه باید په نظر کې ونیسو، په هغو خونو او ټاکو کې چې ویدیږو د هغه کړکۍ او دروازې باید پیش کړو، او کړکۍ ته به یې جالې وي. د هغه څخه په څنګ کې د خوب په مناسب جال کې باید ویده سو، یا په خونه کې باید خپل جال ولرو. د هغه څخه په بدن کې د کوم وخت خلاصې ساحې چې مرتثبتیږو چې د مچیو په دوا باندې وهل سي، او د هغه څخه په څنګ کې د ولاړو اوبو او ډمو څخه باید ځان لرې کړو، او ولاړې اوبه او ډمونه باید پرې نږدو. ملاریا یو ساري ناروغي ده چې ملاریا د حشر یا د غوماش په وسیله انسان بدل ته انتقالیږي، او د دې د پیدا کولو یا د ملاریا د غوماشې ځایونه له ناپاکو اوبو او ناپاکو ډمو په دغو ځای څخه ملاریا غوماشې پیدا کیږي چې وروسته د انسان بدن ته داخلیږي او ډم ځین جوړیږي. د ملاریا دغه علائم دي چې د یو انسان په بدن کې پیدا کیږي، لکه د سر درد، د بدن درد، تبه او خولې بدی.
روغتیا پوهان وایي د سیلابونو زیاتوالی او له سیلابونو وروسته ولاړې اوبه هم د ملاریا په پیدا کېدو کې ونډه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دا د ټولو حق بللی چې د ملاریا د مخنیوي، تشخیص او درملنې لپاره با کیفیته، پر وخت او ارزانه خدمات ترلاسه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې چې په 2022 کال کې خبرې کړي، په نړۍ کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 249 میلیونو ته رسېدلی، او د نړۍ په 15 هیوادونو کې له امله د مړو شمیر 6,000 کسانو ته رسیږي.
ازادي راډیو ته غوښوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل مشرانو په ټلیفوني مکالمه کې چې پرون تر سره شو د اسرائیل له لوري پر ایران د احتمالي برید مسأله وڅېړله. وروسته تر دې چې د اکتوبر په دوهمه ایران د اسرائیل لور ته شاوخوا 180 توغندي وویشتل، اسرائیل د غچ اخیستو خبرداری ورکړ، خو اونۍ تیره شوې دا برید لا هم نه دی شوی. تفصیل له احمد شبر اورو.
د سپین مڼۍ ویاندې کارن ژان پیر وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګټورې او ښکاره خبرې وکړې. د اغلی پیر په وینا په دې خبرو کې د اسرائیل له لوري پر ایران د احتمالي برید مسله هم شامله وه. د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني مکالمه 30 دقیقې وه. د دې خبرو په اړه یو لوري هم ډېر جزئیات نه دی ورکړي، خو دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اسرائیل او په لبنان کې د ایران د ملاتړې ډلې حزب الله ترمنځ چې وسلوالو یې د لبنان تقریبا ټوله جنوبي برخه په لاس کې ده کړکېچ په زیاتېدو دی. هلته اسرائیلي عسکرو پلي عملیات هم ګړندې کړي دي. حزب الله واشنگتن د ترهګرو په ډله کې شمیري، خو اروپایي ټولنه د دې ډلې وسلواله څانګه په تور لیست کې داخله کړې ده. په منځني ختیځ کې دې ته خلک ګوري چې کله به اسرائیل د ایران د توغندیو د برید ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په دوهمه په لبنان کې د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصر الله د وژلو د غچ اخیستو په خاطر د اسرائیل په لور په لسګونو توغندي وویشتل. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانت په یوه ویډیوي پیغام کې چې اسرائیل رسنیو خپور کړ ویلي دي چې د اسرائیل ځواب به ایران ته وژونکی دقیق او له حیرانتیا ډک وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اونۍ مخکې ویلي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو به د اسرائیل د برید ملاتړ ونه کړي، خو که چیرته اسرائیل غچ اخلي کولی شي چې د ایران د تیلو تاسیسات په نقشه کړي. له اسرائیل څخه متحده ایالاتونه او متحدان دا غوښتنه هم کوي چې په غزه او لبنان کې اور بند وکړي، خو اسرائیل وایي چې تر هغو به د پوځي عملیات روان وي چې اسرائیل خوندي شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه را اخلو چې زموږ واتس اپ شمیرې ته مو را لګیری دي. دغه پیغامونه به وروسته درته خبر شي، خو اوس ورزو دي ته چې د غلام خان په بندر کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ترانزیتي او د تګ راتګ ترانسپورتي لار ده، افغان سوداګر شکایت کوي چې ورځې وخت نیسي چې د دوی په لاریو کې بار سوداګریستو کې پاکستان ته رسیږي. دغه سوداګر وایي ځینې وخت مالونه په سرحد او ګمرکي چارو کې دومره دریږي چې منزل ته لرسیدو مخکې هغه مواد لمنځه ځي یا هم کیفیت خراب کیږي. دا چې هلته افغان سوداګر او موټر چلوونکي څه وایي، نجیب الله الخیل پرې دغه راپور راستولی دی.
سره له دې چې د غلام خان پر بندر دواړو لورو ته د بارونکو موټرو تک او راتګ موجود دی او یو بل لوري ته مالونه لیږدول کیږي، خو یو شمیر افغان سوداګر دا بهیر ورو بولي او وایي په نوبت کې سلګونه موټر ولاړ وي، ولې د ورځې په جریان کې لږو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. یو تن سوداګر فیض محمد چې پاکستان ته انګور صادروي مشال راډیو ته وویل:
نو بل ورځ ما یو موټر تقریبا 3 پیدل ته پاډه کې ولاړ وو او 2 ورځې په قطار کې ولاړ وو. کله چې ما مال په خبر ته ورسېد باندې تمام وو، نو تقریبا مال خاص لاړ دي کښتون پیسې پرانه کړې. موږ دینه دا خواهش ته چې دوی باید موږ ته یو په ګمرکاتو کې تیزوال راولي، بل په بارډر کې تیزوال راولي.
افغان سوداګر داستون زه هم یادوي چې کله ناکله په سیاسي مسایلو د دواړو هیوادونو ترانزیتي لارې وتړل شي. یو بل سوداګر سید احمد چې د لوګر اوسیدونکی دی وایي:
موږ دا غوښتنه دواړو ملکونو کوو چې موږ ته بارډرونه خلاص کړي، باید دا موږ د سیاست ښکار نه شي او موږ ته ترانسپورټ لارې ساده شي او موږ خپل جته مال نه ورسو. اوس پرې وو تجارت اروپي پیدا نه کړي، د دلته راشي درې څلور شپې وکړي واپس خالي کړي، ټول مالونه خراب شي.
پاکستان ته د ډبرو سکرو ډیر صادرات هم د غلام خان پر لار کیږي. د ډبرو سکرو دی اولوی گاډی ډریور زاهد الله وویل:
مشکل خدا غدا چې ول سوز کی چې ولاړ یو د کولې موټر او اوس د ټول موټر دغری دي سبزی وره دا وي تاسو هو درګي دا خو سیزن دی دا په دني شپږ میاشتې به و میاشتې به د غدا سره ترتیب جوړ کړو چې سل گاډی سبزی تل نه پکاره چې 50 گاډی سره کوله پرې خوای دا اوس موږ ول سره دا پیسې ختم شوې ارسنه مخلاص شو.
بلوري ته په خوښ کې د سوداګرۍ او پنګونې ادارې چارواکي د غلام خان پر لار هم ځینې وخت سوداګریز توکو په وړلو او راوړلو کې ستونزې مني. دوی زیاتوي د اوس لپاره دواړو لورو ته د موټرو انډولیز تګ او راتګ کیږي. خدا چې په افغانستان کې د میوو او سبزیو موسم دی، نو په کار دي چې د صادراتو بهیرې چټک شي. د یادې ادارې مشر نواب امیرزی وویل
د زمین چارواکي چې د دغې لارې مسؤول دي، دوی ته هدایت وشو چې موږ ته آرډر دی چې تاسو موټر به دوه ورځې نه راځي، موږ به درځي. ولې په مقابل کې افغانان ورته وویل چې که چیرې تاسو غواړئ چې انډولي نړیوالو قوانینو د ترانزیتي قوانینو او نړیوالو تجارتي قوانینو په چوکاټ کې موږ تجارت وکړو، زموږ مالونه به هم درځي تاسو، ځکه زموږ مالونه تازه میوې او سبزیجات دي او د دوی مالونه وریجي او سیمټ یا نه خرابېږي.
که څه هم د غلام خان بندر لاره د افغانستان د نورو بندرونو په پرتله کراچۍ بندر ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده او سوداګرو ته ورباندې د مالونو وړل راوړل آسانه تمامېږي، خو د خوځ د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم دا بندر په رسمي توګه نه دی ترانزیت شوی او پر غلام خان یوازې د محدودو سوداګریزو توکو صادرات او واردات کیږي.
مالوردانی په کور ناستې دي، ډېر زدهکړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي یو.
لزدهکړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له آزادی رادیو.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ چې دغه خبری مجله هم د پایشي بوته نږدې شوي، خو اوس پام وکړئ تاسو پیغامونه ته.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ ته تاسو سره تماس کوم. ورور دغه د ماجرو په حساب باندې یو لنډ پیغام درته پرېږدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګونو افغانان بندیان دي او د چا ته میاشتې وتلې دي، چا یو کال وتلې، ټول لاړ د خواري غریبۍ ته. زه خپلم لاړم، بې دمانه $200 واخست او زه راولېږلم. تقریبا داسې و چې 4.5 میاشتې یا څه کم 15 میاشتې مالته په زندان کې تېرې کړې. ډېر په بد وضعیت کې ورو افغان هلته دي او که دغه باره کې څه پروګرام جوړوي یا چا ته تاسو دا خبر رسوي شو بل ځای خو منبیر نه دی، شکایت شته ورور نه دی، څوک دی غږ اوري. ټول افغانان هلته در بدره دي، حتی فامیلونه پکې بندیان دي، ماشومان دي پکې، ځوانان دي پکې، ټول د کار سر نه راجي کړي دي، زنانه دي پکې. ورور دغه باره کې دغه موږ شکایت خلکو ته ورسوي. ورور زه خپل هلته ومه، ډېر په بد وضعیت کې مې وخت تیر کړ او اوس دغه بندیان دي. وروره دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري وروره او دوی څه غم وخوري.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلومات ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو ستونزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي، مثال په ډول چاپی او ورځپاڼې یا ریډیوګانې، تلویزیون خپرونې چې کومې کوي، هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای، ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړي دي. نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای. اوسنی حاکم ادارې لورې چې خبریالانو خپل سری ډول نیول او وهل او ټکول او محدودنه پرې وضع کول او دندان دا اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزار دی چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم رانغاړو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس په کابل کې د سهار 5:30 بجې شوې. فرشتانه ګار غلی چې تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کړئ.